السلام علیکم. په افغانستان کې د مازدیګر شپږ بجې شوې. حکومت د طالبانو د احتمالي اوربند هرکلی کوي، خو وایي یوازې د اختر درې ورځو کې کافي نه دی. د ننګرهار په اچین او هسکې مینې ولسوالیو کې بهرني ځواکونه له خپلو اډو وتلي. د ترکیې په آیا صوفیا کې شپږ اتیا کاله وروسته د جمعې لمونځ ادا شو. د ماخامنۍ خبری مجلې ته مو زه اسدالله لودین هرکلی کوم. تخنیکي چارې شمشاد زدران مختوړي. مخکې له دې چې راپورونو ته راشو، خبرونه اورو چې صفی الله ستانکزی وړاندې کوي.
د خبرونو سرټکی. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي په تیر یوه شپه ورځ کې په کرونا ویروس له اخته ناروغانو څوارلس تنه مړه شوي دي. نن په واشنگتن کې د افغانستان د سولې په ټینګښت کې د ګاونډیو هیوادونو د مهمې ونډې په اړه غونډه جوړیږي، او د ایران د بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف د امریکا متحده ایالاتونو تورن کړی چې د امریکا په متحده ایالاتونو تور پورې کړی چې د یوې مسافر وړونکې ایرانۍ الوتکې په تعقیب سره د ملکیانو ژوند په خطر کې اچولی. پوره خبرونه. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي په تیر یوه شپه ورځ کې په کرونا ویروس له اخته ناروغانو څوارلس تنه مړه شوي دي. شپېته نورې مثبتې قضیې هم ثبت شوي چې ورسره په افغانستان کې په کرونا ویروس د اخته خلکو شمیر شپږ دېرشو زرو ته پورته شوی دی. د عامې روغتیا وزارت مرستیال ویاندې معصومه جعفري په یو ویډیویي پیغام کې رسنیو ته په دې اړه معلومات ورکړل.
در 24 ساعت گذشته از آزمایش
په تیرو سلوروی ساعتونو کې 1555 مشکوک کسان معاینه شوي چې له دلې شپېته مثبت پیښې ثبت شوي. له دې سره په ټول هېواد کې د مثبتو پیښو شمېر 15909 ته ورسېد.
د افغانستان د عامې روغتیا وزارت افغانانو ته سپارښتنه کوي چې د کرونا ویروس د مخنیوي لپاره د ټولې روغتیایي سپارښتنې په جدي توګه عملي کړي. له خلکو سره د واټن ساتل، د غونډو نه ترسره وید او د لاسونو وینځل هغه سپارښتنې دي چې د عامې روغتیا وزارت او د روغتیا نړیوال سازمان پرې ټینګار کوي. نن په واشنگتن کې د افغانستان د سولې په ټینګښت کې د ګاونډیو هیوادونو د مهمې ونډې په اړه غونډه جوړیږي. په دې غونډه کې په دې بحث کېږي چې سیمه ییز اتصال او په تېره بیا د سوداګرۍ او ترانزیت پراختیا څومره له امنیت او د سولې د بهیر له دوام سره مرسته کولی شي. دې غونډې ته به د افغانستان د سولې لپاره د امریکا خاص استازی زلمی خلیلزاد خبرې وکړي. تمه ده سبا له ترکیې د 12 نورو هغو افغانانو مړي افغانستان ته ورسیږي چې په وان ښار کې بیړۍ ډوبه شوې وه. دا خبره په ترکیه کې د افغانستان د سفارت سرپرست او شارج دافیر حبیب احمد خنجانی نن ازادي راډیو ته وکړه.
فعلا 32 جسد تثبیت شده که افغان هستن. از جمله 32 جسد ما 7 جسد است.
دو درشو جسدونه تثبیت شوی چه افغانان دی. لدی دو درشو کسانو و مړی په دو پروازونه کې کابل ته انتقال شوی، او نن شپه به 12 نور مړی هم ولیکدل شي چې سبا افغانستان ته رسیږي. د جون په 8مه د ترکیه د وان ښار په اوبو کې و بیړۍ ډوبه شو. په دې بیړۍ کې ګڼ شمېر افغانان هم ناستو چې غوښتل په ناقانون توګه بهر ووزي. په ترکیه کې د افغانستان سفارت وایي د مړو د ثبت او لټون عملیات روان دي، او ویرې زی چې د کښتۍ د ډوبېدو په دې پیښه کې به نور افغانان هم مړه شوي وي. په هلمند کې د جګړو د قربانیانو د عکسونو او نورو شخصي وسایلو یو نندارتون جوړ شوی دی. دغه نندارتون ته چې پرون پرانستل شوی، د جګړو د قربانیانو کورنۍ او خپلوان ورځي، او پکې ګڼې ښځې هم لیدل کېږي. یوه هم زلهجه ده چې دوه زامن او خاوند یې وژل شوي دي. هغې ازادي راډیو ته وویل.
یو زین تیری بمبار کې یو زین په مین وخته خاون مستر ما چې د تی وښته سو په بغل درې شي د ان مسوي په زړه ټکو ټکو لري د سر مرسته په واسه کې چې موږ غواړو چې قراري وره مسي.
د خاطرو د صندوق په نوم یو بنسټ په لښکرګاه کې دغه نندارتون جوړ کړی دی. د دغه نندارتون مراجعین په طالبانو او حکومت غږ کوي چې سوله دې وکړي او نور دې د ملکیانو مرګ ژوبلې ته پای ټکی کېږدي. ایران په امریکا متحده ایالاتونو تور پورې کړی چې د یوې مسافروړونکې ایرانی الوتکې په تعقیب سره یې د ملکیانو ژوند په خطر کې اچولی دی. امریکایي ځواکونو د پنجشنبې په ورځ وویل دوی د سوریې په فضا کې د یوې ایرانۍ مسافروړونکې الوتکې مخه ونیوله. د امریکا مرکزي قمانداني چې په منځني ختیځ کې د متحده ایالاتونو عملیات ساري وایي اف 15 جنګي الوتکې د ایران د ماهان هوایي چلند یوه مسافروړونکې الوتکه د تنف په سیمه کې له نږدې 1000 متره واټن وڅارله. امریکایي ځواکونه په تنف کې په دښته کې یوه وړه اډه لري. دا سیمه د اردن او عراق پولو ته نږدې پرته ده. د ایران د بهرنیو چارو وزیر محمد جواد ظریف نن په خپل ټویټر باندې د دغې پېښې په غبرګون لیکلی چې امریکا متحده ایالاتونو یوې ملکي الوتکې ته مزاحمت جوړ کړ او د ملکیانو ژوند په خطر کې واچو څو د دب خبره د خپلو ځواکونو ساتنه وکړي. د راپورونو په اساس د ایراني الوتکې د ناڅاپي تاویدو په وخت یو شمېر مسافر هم ژوبل شوي دي. نن په شپږتیاو کلونو کې د لومړي ځل لپاره د استانبول په تاریخي پخوانی کلیسا او اوسنی جماعت آیا سوفیا کې د جمعې لمونځ ترسره شو. د ترکیې د جمهور رئیس رجب طیب اردوغان او د هغه د محافظه کار اسلام پاله متحدینو په شمول زرګونه کسانو په آیا سوفیا کې د جمعې په لمانځه کې ګډون وکړ. اردوغان قرائت هم وکړ.
الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين.
خبریالان وایي د کرونا ویروس په خاطر د ټولنیز واټن رعایت ته چا پام نه کوو او آیا سوفیا له خلکو ډاکو. د نړۍ د کاتولیک عیسویانو مشر پاپ فرانسیس د ترکیې په دې پرېکړې خواشینی ښودلې وه چې آیا سوفیا یې په جماعت بدل کړ. د آیا سوفیا کلیسا چې 1500 کاله لرغونې ده په 1453 کال کې د عثماني واکمنۍ پر مهال هم په جماعت بدله شوې وه او شپږ اتیا کاله مخکې اتاتورک په موزیم بدل کړی و. او وروستی خبر دا چې د اندونیزیا د کوپنګ ښار په ساحل کې خلکو یو غټ نهنګ پیدا کړی دی. د دغه نهنګ اوږدوالی 30 مترو ته رسیږي خو مړ شوی دی. چارواکي وایي نه پوهیږي چې دا غټ نهنګ څنګه مړ شوی دی. چارواکو ویلي دي چې خلکو او سیمه ییزو ساتندویو بیرته دغه نهنګ اوبو ته ټیل وهلی دی.
زموږ غږ له آزادۍ راډیو نه اوري. دا سیبری کې چې را روان لوی اختر به بیا اوربند اعلان شي خو حکومت وایي یوازې 3 ورځې اوربند کافی نه دی.
له خارجیانو سره چې دوی په نامه 18 کاله د افغانستان خلک ووژل حلال یې کړل د طالبانو جوړه شوې ده. نو د افغانانو د وژلو لپاره هیڅ ډول پلمه او توجیه پاتې نه ده.
په جګړه ځپلي هلمند کې د جنگ د قربانیانو یادګارونه او خاطرې نندارې ته وړاندې شوې. دغه زړه چاو د بوره مور هم ورته راغلي.
یو زیم تیری بمبار که یو زیمی پر مین وقتی خوون مستر ماجده تی و بیشت سو که بغل دریشی دان می سوید پس رو چکو چکو یو دانا بچه لرم دغ بر سر بیری جو.
در ترکی پا آیا سوفیا جماعت که شپاگ اتیا کال و روستا در جمیل منز ادا شو.
الله اکبر الله
نور. راپورونه هم درته لرو. هیله ده د خبرونې تر پایه مو ملتیا وکړئ. د مازدیګر شپږ بجې او 8 دقیقې دي. د خبرونې لومړی راپور اخلو. طالبانو ته نږدې ځینې سرچینې وایي داسې ښکاري چې دغه ډله ممکن د لوی اختر په شپو ورځو کې بیا اوربند اعلان کړي. له طالبانو د اوربند غوښتنه د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یونامه داسې مهال کړي چې د جګړې لیکې ډېرې تودې شوې دي او د دواړو خواوو د جنګیالیو سربیره عام کسان هم پکې زیانمنېږي. افغان حکومت له احتمالي اوربند هرکلی کوي خو وایي باید یوازې اختر پورې محدود نه وي. رحمت الله افغان د موضوع تفصیل لري.
وروسته له هغې چې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سیاسي دفتر یا یونامه د راتلونکي لوی اختر په ورځو کې د جګړې له ښکېلو اړخونو د اوربند غوښتنه کړې. د افغانستان د جمهور ریاست د لومړي مرستیال دفتر وایي که طالبان اوربند نه کوي لږ تر لږه د تاوتریخوالی را کم کړي څو په افغانستان کې سراسري سولې او بین الافغاني خبرو ته زمينه برابر شي. د دې دفتر د رسنیو او اماډیکو د دفتر رئیس رضوان مراد که څه هم د اختر په ورځو کې له احتمالي اوربند هرکلی کوي، خو وایي چې لنډمهالی اوربند نسي کولای د افغانانو درد ته دوا سي. ښاغلی مراد د بین الافغاني خبرو په پیل ټینګار کوي څو سراسري سولې ته زمینه برابره سي.
په افغانستان کې د سولې د ټینګښت لپاره چې بیا هر اختر او هر برات په سوله او په ورورولۍ کې ولرو، د تاوتریخوالي کمیدل او تر دومره حده کمیدل لازمي او اساسي شرط دی چې وکولی شي افغانان د اعتماد په فضا کې له یو بل سره د سولې او راتلونکي په اړه خبرې وکړي.
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سیاسي دفتر یا یونما له افغان حکومت او طالبانو غوښتي چې جنگ بس کړي او بین الافغاني مذاکراتو ته لاره هواره کړي. یونما تیره ورځ په خپل ټویټر کې لیکلي د جګړې اړخونه دی د اختر په ورځو کې اوربند وکړي او همداشان دی له اوربند وروسته بین الافغاني خبرې پیل کړي. که څه هم طالبانو تر اوسه نه دی ویلي چې د اختر په ورځو کې اوربند کوي کنه، خو د دغې ډلې ویان ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته وویل ښایي له اختر وروسته بین الافغاني خبرې پیل سي. په ورته وخت کې د طالبانو د واکمنۍ پر مهال د امر بالمعروف او نهي عن المنکر ادارې مسؤول مولوي قلم الدین ازادي راډیو ته وویل چې احتمال شته چې طالبان د اختر په ورځو کې اوربند وکړي.
زه خوشبین یم چې انسان سیاغ به وشي، آتشبس به وشي.
دا په داسې حال کې ده چې تازه په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان سهیل شاهین ویلي چمتو دي چې په مشهور ډول تر اختره د افغان حکومت پاتې بندیان هم آزاد کړي. ښاغلي شاهین پر خپل ټویټر لیکلي چې دا چاره هغه وخت ممکنه ده چې افغان حکومت د طالبانو د ورسپارل سوي لیست مطابق طالب زندانیان آزاد کړي. ښاغلي شاهین ویلي دي چې دغه ډله له اختر وروسته بین الافغاني خبرو ته چمتووالی لري. په همدې حال کې د افغانستان د ملي امنیت شورا په قطر کې د طالبانو له سیاسي دفتر غوښتي چې جګړې ته د خوشي شوي طالب زندانیانو د بیا ورتګ مخه ونیسي. د دې شورا وین جاوید فیصل پر خپل ټویټر پاڼه لیکلي چې طالبانو د خوشي کېدو پر مهال قسم یاد کړی و چې بیا به جګړې کې برخه نه اخلي، په داسې حال کې چې ډېر جنګیالي یو ځل بیا د افغانستان د خلکو پر ضد جنګیږي. دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو کې په افغانستان کې د جګړې له امله تاوتریخوالی زیات شوی چې ورسره د ملکیانو د مرګ ژوبلې کچه هم لوړه سوې ده.
و موریدل چې ملګرو ملتونو له طالبانو غوښتي چې تاوتریخوالی کم کړي او په اختر کې اوربند وکړي، او افغان حکومت هم د دغه احتمالي اوربند هرکلی کړی دی. پر ملګرو ملتونو سربیره په هلمند کې د جګړې د قربانیانو کورنۍ هم له حکومت او طالبانو غواړي چې د سولې لپاره هڅه وکړي. دوی د خاطرو د صندوق په نامه یو بنسټ چې د سلګونه هغو کسانو د کورنیو څخه یې پاتې شوې خاطرې او توکي راټول کړي. د یو نندارتون په څنډه کې له ازادي راډیو سره خبرې کړي. دغه نندارتون د هغو کسانو د پاتشونو یا یادګارونو لپاره جوړ شوی چې په جګړو کې ژوند له لاسه ورکړی. الیاس دایی په هلمند کې زموږ خبریال دغه نندارتون ته ورغلی او دا راپور یې راستولی.
د یو وژد میس په پای کې پر سپینی ټیکې په خامک د جوړسوي غاړې ترڅنګ نیم تخریب شوی پلاستیکی ساعت لاس بجه او شپږ دقیقې راشي. دلته پراته ټول توکي سوځېدلي او د مرمیو او چاودنو له امله تر پارچو وتلي دي. د هلمند د جګړې د قربانیانو څخه د پاتسو توکو په دغه نندارتون کې پراته شان سړی ته د بمونو او ځانمرګو بریدونو د مهال په وینو لړلې جامې، خولۍ، چپلی او نور خواروارو توکي وریادوي.
تقریبا د اولس کال کې چې پنجمه په دواړو شو امریکان په ملای کې وشتلې ما زخبل
په خبرګو شو. ګډ ګل احمد د سواد د زده کړې د وڅرستوي هغه کتاب سره راغلی دی چې د وجلسوي دولس کلن ورور میراجان خبر پاته دی. خپل ګل احمد هم ولس کال وړاندې د بهرنوي ځواکونو لخوا پر ملا لومړی ټپي او ورسته دواړي پښې د کار ولوبېدلې. ګل احمد د خپل کوچنی ورور میراجان د هیلو پاړه چې په سنگین ولسوالۍ کې د طالبانو او افغان ځواکونو ترمنځ جګړه کې وژل سوی دی راته وویل.
دا کتاب ما ورته وایي د کتې دغه سره ودی ما سره خپل په دوم سیم کې ونو د سواد موزي کتاب دی. ته ما دغه به کتاب وایي نو
تر هغه وروسته چې دا شي چې بیا دا کتې ته احساس
ډېر د خوشنۍ احساس کوي کله چې ما کتاب راوخستې د ماستر ورته درې دی. نو خدای دې په داس بل مسلمان مې دا سره نه راولې کبر ما نو دغه کتاب ما راوړې دی د یادګار لپاره ما کور کې شو بیا دې ما تاسو غوښتنه وکړه دا کتاب مادي تر
د دې هله چې شوه چې جوړیږي
خو نو داسې کېدای شي نو داسې د کشرو ډیرو سینه کشرو نو یا به ما پوښتنه غوښتنه کړې زما ير ده او دا ارمان درلود چې ځای ته ځان ورسوم فارساته چې کده خبريالي په ساتي کده انجنيري په ساتي کده ډاکټري په ساتي کده ویلم په ساتي او موږ خپل کوشش کوو چې د سوشې جوړ کړو متاسفانه چې وخت یاري ورسره ونه کړو ژوند د لاس ور
په هلمند کې د بشر د حقوقو د خپلواک دفتر مسولین وایي په تیرو شپږو میاشتو کې د بیساري ملکي مرګ ژوبلې لویه برخه ماشومان دي. په دغه موده کې د جګړې له امله دیرش ماشومان وژل شوي او 1550 نور ټپیان شوي دي. دا شاید د ناستو میندو دپاره د غم تر ټولو لوی ټغر وي. دلته په شنو چادرو او رنگارنګ پړونو کې ناستې ښځې د خپلو کورنیو د وژل سوو غړو عکسونو او جامو ته اوښکې تویوي. زولحجه چې په روانه جګړه کې دوه زامن او خاوند وژل سوي دي وایي نامنۍ ډېرې سوي دي د یوازني ورپاته زوی پر سر بیریږي.
دوه مې زامن شیدان سوي مې خاوند یو زوی مې تقریبا بارک یو زوی مې پر مین وختی خاوند مې سر ما جده تی وویشته سو په بغل کې درې شیدانې سوي په زړه ټکو ټکو وي دا سره موږ څه په واسه کېږي موږ غواړو چې کراري ورامې سي موږ غواړو چې د ځوانانو وینه ګرځي موږ غواړو چې کړي اسلام اوله موږ پسې اسلام پر آرام پر کدار سي یا ودانه بچې لرم دغه پر سر بیریږو.
په هلمند کې د ملکي تلفاتو تر ټولو ډېرې شمېرې پروانه څه کم یوه میاشت کې ثبت شوي دي. د سنګین ولسوالۍ پر ملکي میله د غبرګو چاودنو تر څنګ په واشیر ناوې نارسراج او نادلي ولسوالیو کې د ماینونو په جلا جلا چاودنو کې 50 ملکي کسان چې ښځې او ماشومان هم پکې شامل دي وژل شوي او لسګونه نور ټپیان شوي دي. د ملکي تلفاتو دغه روان ناورین د بشر د حقونو څخه د دفاع ادارې اندېښمنې کړې دي. د جګړې د قربانیانو څخه د پات خاطرو د صندوق په نوم د دغه پروګرام پر مخ وړونکې خاطره صفی وایي موخه د جګړې دواړو غاړو ته دا ور یادول دي چې ورونه او مرمۍ ورول ستاسو تر څنګ نور قربانیان هم لري.
متاسفانه نوع قربانی در با توجه به عملیاتی که در اینجا شده فرق میکنه که متاسفانه حملات هوایی از بمباردهای نیروهای خارجی نیروهای افغان و متاسفانه هم قسم که اطلاع داریم مدت قبل اشتباهی که نیروهای دولتی مردم ملکی متاسفانه مورد اصابت گلوله قرار داده بودند و قربانیان اینجا بیش از حد است. خانم ها هست، خانواده هایی را داریم که 5 تن از اعضای خانواده خود متاسفانه از دست داده و در این ولایت ما 30 خانواده را با نمایندگی از ولایت هلمند انتخاب کردیم چون از مناطق مختلف هلمند هستند.
خاطر اول په هیواد کې د زورګونو د سکورنوی څخه د وګړو د وجلسو وګړو خاطر راټول کړی دي چې د سولې پروانو خبرو کې خپل افکار او غوښتنو ته ځای غواړي. اوس چې د سولې د خبرو پیل ته تر بل هر وخت هیل ډیر سوي دي د جګړې دواړه غاړې لا لوړان دي خپل شرایط او غوښتنې ترتیبوي خو د دې روان جنگ تر ټولو لوی ډل عام خلک دي چې نه غوښتل خو په یوه بل لار قرباني سوي دي او اوس د سولې او امن په امید د خپل اقاربو پاتو خاطرو ته اوښکې تویوي. محمد علی استایی د ازادي رادیو هلمند.
ازادي رادیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي.
اوس له هلمند ورزو ننګرهار ته له طالبانو سره د سولې د تړون له مخې امریکایي ځواکونه روانه اونۍ د ننګرهار په دوه ولسوالیو کې له خپلو اډو ووتل. یوه اډه په اچین او بله په هسکې مینې کې تشه شوې. د هسکې مینې ولسوالۍ ګڼ اوسیدونکي اوس امنیت ته اندېښمن دي. سهارګل امیرزای له ننګرهاره دا راپور لري.
د ننګرهار د هسکې مینې ولسوالۍ اوسیدونکي اندېښنه ښایي چې ګوند د بهرنیو ځواکونو په وتلو سره به په دې ولسوالۍ کې یو ځل بیا وسلوال فعالیتونه او نامنۍ زیاتې شي. دوی وایي چې بهرنیو ځواکونو به له افغان ځواکونو سره یو ځای د دولت وسلوالو مخالفینو پر وړاندې جګړې او عملیات ترسره کول، خو اوس چې بهرني ځواکونه له سیمې وځي نو ویره لري چې وسلوالې ډلې به یو ځل بیا ځای پر ځای او فعالیتونه به پیل کړي. د ننګرهار د هسکې مینې ولسوالۍ اوسیدونکي له افغان حکومت غواړي چې د دغې ولسوالۍ امنیتي وضعیت ته چې په دې وروستیو کې نسبي ښه شوی پاملرنه زیاته او چاته اجازه ورنکړي چې یو ځل بیا د جنګ په ډګر بدله شي. د هسکې مینې اوسیدونکي سبحان الله شینوار او عزیز الله ازادي راډیو ته وایي
مخکې د جنگونو تقریبا 15 کال شپږ کال د جنگونو وشو اماراتو بیا دایشو و دایش چې کله د حکومت د خوانت ختم شو امنیتی وزارت دغه شو انګلیزان رااله هغه بیز او امدارنګ مزاکونم ډیر شو دل امنیتی وزارت به اوس خود سی خله خو آینده کې مون خلک تشویل لري چې عام خلک چې دلته به امنیتی وزارت خرابېږي نو د حکومت نن دا تقاضا ده چې دلته امنیتی ځواکونه زیات شي او چکپونونه زیات شي پوستې زیات شي او همدارنګه د سکیله او وسلې دو سره کومک وشي که نه ځکه چې وسلې مغسې نه دي
او خارجان خووتل خلکو سره تشویش شته دی چې دلته به امنیت بیرته خراب شي د خارجانو پوښتون کې چې دی امنیت ډېر ښه و او دا یو کال یو نیم کال امنیت ډېر ښه شوی و او خلک بیا تشویش کوي چې دو پوتو سره به دلته وضع بیرته خرابه شي او د حکومت څخه همدا هیله ده چې دلته امنیتي ارګانونه زیات کړي محلي اردو محلي پولیس او دوسره وسلو مهماتو مرستې هم وکړي او حکومت زیات کړي
دا په داسې حال کې ده چې امریکایي ځواکونه په ننګرهار کې له دوو واړو چې یوه یې په هسکه مینه او بله یې په چین ولسوالۍ کې وه وتلي دي امریکایي ځواکونو چې اوس له دغه سیمې وتلي پخوا له افغان سرتیرو سره یو ځای د داعش پر ضد په جګړه کې مرسته کوله خو اوس د ننګرهار د هسکې مینې اوسیدونکي اندېښمن دي چې ګوندې لا هم په سیمه کې د وسلوال فعالیت څرکونه لیدل کېږي او که افغان حکومت دغلته خپل ځواک او حضور پیاوړی نه کړي نو لویې ننګونې به رامنځته شي اخوا په ختیځ کې د سرحدي ځواکونو قمندان ایوب حسین خیل ډاډ ورکوي چې د دوی سرتیری له بشپړ موراله برخمن او کولی شي چې په خپل وخت سره مخالفینو ته ځواب ووایي او د سیمې امنیت ټینګ کړي
هر څه مینه کې چې په کومه حاله کې امریکایان وو هغوی هغه ساحې لوتی دي له الحمد سرحدي ځواکونو ساتونکي بریدملان افسران د پخوا په پرتله تشریح شوي دي تعلیم او تربیه یې درلې ده هغه ضرورتونه چې د دوی هغه ورته میسر شوي دي دوی کولی شي چې له دې ساحې نه د تیر په صرف دفاع وکړي
بل طرف ته د افغانستان دفاع وزارت وایي همدا اوس هم په ټولو عملیاتو کې چې د وسلوال مخالفینو پر وړاندې پلي کیږي افغان ځواکونه یې په یوازې ځان پر مخ بیایي د دغه وزارت د ویان مرستیال فواد امان ازادي راډیو ته وویل چې د افغانستان په ټولو سیمو کې افغان ځواکونه په یوازې ځان د هیواد د دفاع ظرفیت لري او په وخت د خپل وطن او خلکو دفاع کوي خو د پوځي چارو یو شمیر شنون کې بیا په دې باور دي چې په افغانستان کې روان جنگ یوازې د افغانانو نه بلکې د امریکا او افغان ځواکونو ګډه جګړه ده چې باید دواړه مخته یوسي له دې ډلې عتیق الله مرخیل ازادي راډیو ته وویل کله چې د جګړې له دوو شریکانو یو شاته کیږي نو ښکاره خبره ده چې په بل لوري فشارونه ډیریږي او ستونزې جوړوي
دغه جګړه تاسو ته معلومه ده او جهان ته معلومه ده چې دا یو مشترکه جګړه ده نتنه د افغان اردو په دې کې شامل ده بلکې ناتو او امریکا څنګ په دې جګړه کې فعالیت کوي نو کله چې تاسو ویني چې په جګړه کې یو بخت وي جګړې د جګړې نه ځان وباسي معلومه ده چې په بل بخت جګړې باندې بوج زیاتېږي فشار زیاتېږي وظایف پرې باندې زیاتېږي مشکلات پرې باندې زیاتېږي په مورال باندې تاثیر کوي دا خو حتمي ده نو وخت چې د چین نه او له هسکې مینه نه چې هغه سرحدي ولسوالۍ د له یوې خوا او همېش هلته داعش هم قوي و طالبان هم قوي و معلوم دا ده چې مشکلات پېښېږي
د یادونې وړ ده چې د امریکا متحده ایالاتو دفاع وزیر تیره اونۍ د سه شنبې په ورځ په یوه اعلامیه کې ویلي چې دوی 15 اډې په افغانستان کې پریښي دي او د فبروري په 9مه د قطر په پلازمینه دوحه کې له طالبانو سره د سولې په تړون کې ژمنه شوې وه چې په 115 ورځو کې به دغه 15 اډې تخلیه کړي په ننګرهار کې له دوه واړو د امریکایي ځواکونو د وتلو په اړه طالبانو تر اوسه څه نه دي ویلي خو دا هم څرګندنه ده چې په دې اړو کې څومره بهرني سرتیري دی رو تر دې مخکې د جولای تر 13مې په افغانستان کې د امریکایي پوځیانو شمیر نږدې نیمایي ته راکم شوی و
او سربخوی کردستان امروز حقوق هسته ایمون رو
تسلیم
ازادي راډیو سره اوسی او تر نورو زر د افغانستان سیمه او نړۍ له حالاتو خبر شئ
ازادي رادیو په ټول افغانستان کې په منځنۍ 1289 او په لوی خارونو کې د اف ام پسل 0.15 خبرونه لري اوس هم ورځو ترکیې ته. د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان نن د لومړي ځل لپاره له زرګونه کسانو سره یو ځای د استانبول په آیا صوفیا جومات کې د جمعې لمونځ ادا کړ. د دې جومات ودانۍ د پیړیو په اوږدو کې د بیزانس د امپراتورۍ کلیسا وه چې بیا عثماني امپراتورۍ په جومات بدله کړه او وروسته په 1904 کال کې د اتاتورک په انقلاب کې موزیم ترې جوړ شو. خو نږدې دوه اونۍ مخکې د ترکیې ولسمشر په جامع جومات د هغه د بدلون فرمان لاسلیک کړ. په دې اړه پام وکړئ د احمد تکل راپور ته.
د ترکیې د استانبول ښار په آیا صوفیا تاریخي جومات کې له شپږتیا کلونو وروسته د لومړي ځل لپاره د جمعې لمونځ په داسې حال کې وشو چې ولسمشر رجب طیب اردوغان او زرګونه نورو کسانو ګډون پکې درلود. آیا صوفیا لومړی د ارتودوکس عیسویانو کلیسا وه چې وروسته په موزیم بدله شوه، خو دا معنی دوه اونۍ مخکې د اردوغان د فرمان په اساس یو ځل بیا په جومات بدله شوه. اردوغان او د اسلام پال ګوند ملګرو یې د جمعې لمونځ په همغه شیبه ادا کړ چې لومړی جستینیان په شپږمه میلادي پیړۍ کې آیا صوفیا ودانۍ د بیزانس امپراتورۍ د قلمرو د تر ټولو لوی کلیسا په توګه ورغوله. د راپورونو له مخې لمونځ کوونکو ټولنیزه فاصله چې د کرونا وایرس د مخنیوي لپاره یې په اکثرو هیوادونو کې سپارښتنه کیږي تر ډیره په پام کې نه ونیولې. چارواکي وایي چې د لمانځه پر مهال به د ودانۍ پر دیوالونو د عیسویانو ځانګړي موزاییک انځورونه د پردو په وسیله پوښل کیږي. عثماني امپراتورۍ د خپلې واکمنۍ پر مهال په 1453 میلادي کال کې وروسته له دې چې قسطنطنیه یا اوسنی استانبول یې ونیوه آیا صوفیا په جماعت واړوله، خو په 1904 کال کې د معاصر ترکیې د جمهوری نظام د بنسټ ایښودونکي مصطفی کمال اتاتورک په واکمنۍ کې دا ودانۍ په موزیم بدله شوه. آیا صوفیا د ملګرو ملتونو د فرهنګي تعلیمي ادارې یا یونسکو د میراثونو یوه برخه ده چې هم د مسلمانانو او هم د عیسویانو لپاره ځانګړی فرهنګي اهمیت لري. دا ودانۍ د سیلانیانو لپاره هم خورا په زړه پورې ده او یوازې په 2019 کال کې 30,000 کسان لیدو ته ورغلي وو. د ترکیې د حکومت پریکړې هغه ترکان اندېښمن کړي دي چې آیا صوفیا یې د ترکیې د سیکولر یا غیر مذهبي اساسي قانون نښه ګڼله، خو د اپوزیسیون سیاستوالو د دې پریکړې پر وړاندې ډېر منفي غبرګون نه دی ښودلی. ولسمشر اردوغان ژمنه کړې چې دا جومات به د سیلانیانو او نورو مذهبونو د پیروانو پر مخ هم پرانیستی وي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
اوس هم د امریکا او چین ترمنځ د ډیپلوماتیک لانجې په اړه یو راپور. چین متحده ایالاتو ته امر کړی چې د دې هیواد په جنوب لویدیز چینګ دو ښار کې خپله قونسلګری بند کړي. پیکینګ دا پریکړه د متحده ایالاتو د هغې پریکړې په وړاندې په غبرګون کې کړې چې په روانه اونۍ کې د ټیکزاس په هیوسټن ښار کې د چین قونسلګری بند کړې وه. احمد تکلو د موضوع تفصیل.
د چین د بهرنیو چارو وزارت نن د جولای په 24 په یو بیان کې اعلان وکړ چې پیکینګ په جنوب لویدیز ښار چینګدو کې د امریکا د قونسلګرۍ د فعالیت جواز فسخه کړی دی. په بیان کې راغلی دی چې دا د متحده ایالاتو د وروستۍ ناسمې پریکړې پر وړاندې یو مشروع او ضروري اقدام و. په بیان کې یادونه شوې چې چین له امریکا سره په اړیکو کې روان وضعیت نه غواړي، خو زیاتوي چې د دې وضعیت مسؤلیت د امریکا پر غاړه دی. د متحده ایالاتو او چین اړیکې له پخوا راهیسې ترینګلې وو، خو وروسته له دې چې د امریکا حکومت د جولای په 21 د 2 ساعتونو په ترڅ کې د ټکساس په هیوستن ښار کې د چین د قونسلګرۍ د بندېدو امر وکړ، د دوی په اړیکو کې کړکېچ لا زیات شو. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت او په چین کې د امریکا سفارت تر اوسه په دې اړه تبصره نه ده کړې. چین له دې پریکړې وروسته خبرداری ورکړی و چې که متحد ایالات د جولای تر 24 یعنې نن ورځې پورې خپله پریکړه بدله نه کړي، نو ځوابي اقدام به وکړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو د پنجشنبې په ورځ په یو وینا کې د امریکا له متحدانو وغوښتل چې د ده په وینا د چین د کمونیست ګوند د نړیوالې پراختیا غوښتنې د نیتونو پر ضد یو موټی شي. هغه وویل چې له چین سره له څو لسیزو راهیسې تماسونو په دې هیواد کې د ډیموکراسۍ د لا زیات ټینګښت او همکاریو په برخه کې هغه نتیجه چې تمه یې کېدله ورنه کړه. پومپیو زیاته کړه چې امریکا او متحدان یې باید له نویو لارو چارو د چین پر کمونیست ګوند فشار راوړي چې خپله تګلاره بدله کړي. پومپیو دا د اوسنۍ زمانې ګډ ماموریت وباله. په چینګدو کې د امریکا د قنسلګرۍ د ویبپاڼې د معلوماتو له مخې نوموړې قنسلګرۍ په 1950 کال کې پرانیستل شوې او نږدې 200 کارکوونکي لري چې شاوخوا 150 سیمه ییز کارکوونکي دي. خو روښانه نه ده چې په چین کې د کورونا وایرس د خپرېدو په پیل کې د دې قنسلګرۍ څو تنه کارکوونکي وتلي او څو پاتې دي.
قزاخان سمسور له ننګرهار لیکلي وایي که طالبان اختر کې اوربند وکړي خلک به یې هرکلی وکړي. عصمت الله افغان له هلمند هم ورته پیغام کې لیکلي وایي اختر به د اوربند او د جګړې د پای اختر وي. ګلزمان کمالزی له کونړ لیکلي وایي هیله لرو چې نوی والی له زړه کونړ ته خدمت وکړي. عبدالعزیز غالب له مرجی لیکلي وایي ټول بندیان باید آزاد شي او د اختر پر رسیدو سوله راشي. لدی سره ورو ورو رسیدو د دغه خبری مجله پایتا په کابل کې د مازدیګر شپږنیمه بجې شوې. احمد جعفر احمدی راغلی چې دری خبری مجله وړاندې کړي. احمدی سبستړي مشي.